السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د کبایدی سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زنو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره او تفسیری او شننه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان د پوځ مشر نن سینټ ته د هیواد پر امنیتي حالت غږېدلې دي. د امریکا ولسمشر ویل پاکستان باید د سخدریزي پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. او د افغانستان جماعت اسلامي ګوند وایي عطا محمد نور به د بلخ ولایت څوکۍ پرېنږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځ مشر نن په لومړي ځل سینټ ته مخامخ سو او د هیواد پر امنیتي حالت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بندو دروازو تر شا د غونډې څلور ساعته دوام وکړ. له غونډې وروسته د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور رسنیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پارلماني غړو د پوښتنو ځوابونه هم ورکړل. د نوموړي په خبره په غونډه کې د هیواد پر امنیتي حالاتو، د ترهګرۍ ضد جنګ او د راتلونکو کړنلارو په اړه بحث وسو. له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي د پاکستان د سینټ غړي عثمان خان کاکړ له غونډې وروسته نن مشال راډیو ته وویل چې دې غونډې ته پورتک سره د پوځ مشر د پارلمان برلاسیتوب ومانه.
دې د پارلمنت بارا دستیک ومنله، هغه ځان جواب دی کړی. اوسه پورې د پاکستان بیا کال کې نه ځان جواب دی کولی پارلمنت ته. پارلمنت بارا دستی منله ته کوم سوالونه سی ویدی او داغه جوابونه ته دا په عمل کې دوی ثابتې دوی واکه تن دا دوی کوم خبرې چې کې دا دوی پر دې باندې عمل لرم پر دې باندې کار باندې دی کنه دي.
جنرال باجوا په داسې حال کې د سینټ غونډې کې معلومات شریک کړل چې یوه ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی و چې د سخدریزۍ پر ضد لا زیات ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا وویل چې پاکستان باید د سخدریزۍ پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژۍ لا نور پر وخت دغه څرګندونې وکړې. په دې ستراتیژۍ کې د چین او روس په اړه سخت دریځ خپل کړل شوی، خو د امریکا ولسمشر ویلي چې واشنګټن به د خپلو ګټو له دفاع سره سم د له دې دواړو هیوادونو سره د غټې ملګرتیا جوړولو هڅه کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا د ملي امنیت په اړه د دستاویزاتو تر خپرېدو لږه شیبه وروسته په واشنګټن کې په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر وویل چې د دوی د ملي امنیت اصول به د حقیقت پالنې او امریکا لومړی پر اساس مخې ته وړل کېږي. نوموړي له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ایران او شمالي کوریا په ګډون یو شمېر مسلو سره د مخکینیو ولسمشرانو پر چلند سختې نیوکې وکړې. ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ په 2015 کال کې د سوي اټومي تړون او د پیرس چاپیریال تړون په اړه خپلې سختې څرګندونې بیا تکرار کړې. ټرمپ په شام ویرا کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د جنګېدونکو ائتلاف هم ستاینه وکړه. د امریکا د نوي ملي ستراتیژۍ له مخې خبرداری ورکړل شوی چې چین او روس د امریکا طاقت، اثر او ګټې چیلنجوي او هڅه کوي چې د امریکا امنیت او سوکالي له منځه یوسي. که څنګه پاکستان د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د اعلان په خبرګون کې تر دې دمه بیان نه دی ورکړی، خو افغان حکومت ویلي چې دا ستراتیژي د ترهګرۍ پر ضد د دوی له ګډو هدفونو سره سم جوړه شوې ده. د افغان ولسمشر دفتر نن سهار په بیان کې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره دغه هیواد تګلاره د ترهګرۍ د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. افغان حکومت هم داراز ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به له خپلو ګاونډیانو او لرې پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی و، خو اوس به د انصاف لپاره چلوي.
خود تسلیم کر چکا ہے، ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل اشتمنی منلې او د دې بیان ویډیو هم موجوده ده. خدا ویل کیږي چې نه دا خو یې اساس نه ده او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده، نو هغه زما اساسه وګرځول شو. یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائدہ ورکول او بغیر هغه فورا نااهل کو. که دغه دواړه فیصلې په وړاندې کې خو د شینو دوه ډوله معیار ته ثابتېږي او دا معیار به نور چلېدو ته نه پرېږدو او د هر چا لپاره به د قانون نور یو سیکه چلیږي.
سپریم کورت د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د ټول شتمنیو نشودو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهله وګرځاوه او احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي پر ضد د درغلي مقدمه پرانیزي. پر خو نواز شریف وایي چې د پر ضد د دې مقدمو تر شا سیاسي محرکات دي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوای د عطا محمد نور د استعفا منزوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پریکړه سربیره به شاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پریږدي. د دغه ګوند مرسیال ویان زبه فطرت نن د خبري مشال رادیو ته وکړه ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریس په دې تړاو اعلان شي. بلخ د افغانستان د بهرنی چار وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست، خو اروپا ته سفر د دې لپاره پنیمه کې پریښود چې په خبرې په کابل کې د ورستیو تحولات په سبب هیواد ته ستنېږي. ولسمشر مانی پرون اعلان وکړ چې د بلخ والي عطا محمد نور استعفا ولسمشر منلی او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ نوی والی ټاکلی دی. اخو د بلخ لری کرسی والي عطا نور پر ماښام د بلخ ملي تلویزیونه په خبرېدونکو وینا کې ویل چې د ولایت څوکۍ نه پریږدي او که فشارونه پرې زیات شي نو نورې چارې به ولټوي. د جرمنی دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف کې له جرمن سرتیرو سره لیدل دي. په بلخ کې د شین قلی اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن مشال لري تول چې اغلی اورزلا پرونش په پناصفی سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې له جرمن پوځیان سره کتلی دي. د جرمنی دفاع وزیر له پوځیان سره په خبرو کې پر ناتو سازمان ټینګار کړی چې له افغانستان سره زیات پوځي مرستې وکړي. جرمنی تازه د درو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپل پوځیان حضور تمدید کړی. او د بی پولی خبریالانو سازمان وایي چې په روان 2018 کال کې په نړۍ کې 15 خبریالان او لرسنی سره تړلي کسان وژل شوي دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 8% کمه ده. پاریس میشتي دې سازمان په خبره سوي خپل کلنی راپور کې ویلي چې په وژل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمېره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. سازمان وایي کېدای شي د خبریالانو شر وزنه او په جنګي سیمو کې د دوی خوندیتوب یې په مرګ ژوبل کې د کموالي لامل وي. د دې بل لامل د خبریالانو خطرناکو سیمو ته تګ نه کول یا خپل مسلک بدلول هم دي. په وژل شوو 15 خبریالانو کې 9 قصدان په نشه شوي وژل شوي دي. پاتې هغوی بیا په هوایي بمباریو، بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا وتر دې محله د مشال رادیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110.50 اخیستل کیږي او 110.70 خرڅول کیږي. یو ایرو 123.10 او 123.40 یو پاون 144.60 او 145. یو عرب اماراتو درهم 9.50 او 9.60. یو سعودي ریال 23.60 او 23.70. یو افغانۍ 1.50 او 1.50. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 23، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د پوس مشر نن د سېنات په غونډه کې ګډون کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي پاکستان کې د سخت دریسې ضد مبارزه کې پاکستان د سخت دریسې ضد مبارزه کې پریکنده ګامونه پورته کړي. باچا خان تعلیمی فاونډیشن په مرسته به اوس په بلوچستان کې هم بې وسله ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي. په دې اړه یو تنوای
بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن څنګه سی په خیبر پښتونخوا کې د دوی ډیر زیات سکولان دي. اول ته تر 15,000 سټوډنټس د دوی په سکولانو کې دي، نو داغه آغاز په بلوچستان کې نسوي دي.
په پیښور کې یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقوقو په اړه پرون غونډه کړې.
اکثر دا سے مسئلے ہم زمونگ سوسائٹی کے چھ معشمان سے زیادتی کی گی اور معشمان و تپت نہیں چاہی بچر تزی چا صرف خبر کی چا صرف خبر نہ کہ خپل پیرنٹس طویل شی نشی ویلے.
او د خیبر پختونخوا په شب قدر کې بعد اغه دوو کسانو خبري واره چې د نشي ختمولو لپاره علاج روان دي. دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته نن په اسلام آباد کې د پاکستان د پوسټ مشر په لومړی سل د سېنات غونډې ته وړاندې شو او د سېنات غړو سره یې سلور ساتو پوری په ملکی او سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړې. په دې موقعه د پاکستان استخباراتي ادارو اعلی چارواکي هم له پوسټ مشر سره موجود وو. تفصیل د رفت انجم په رپورت کې اورو.
نن د پاکستان سینټ غونډې ته د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا او اعلی پوځي افسرانو سلور غنټو پوری په ملکی او په سیمه ایزو حالاتو بریفینګ ورکړي. د الرټ مشال ریډیو سره په خبرو کې په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې په غونډه کې د ملکی امنیت په اړه معلومات شریک کړي شو. د نوموړي په وینا چې داسې سوال نه وو چې هغه نه وي پوښتل شوی. عثمان کاکړ وویل چې دا غونډه په ښه ماحول کې وشوه.
د دې پارلیمنت بارا د سټیک ومنله هغه ځان جواب دی کړی اوس پورې پاکستان بیا بیا کال کې نه ځان جواب دی کولی پارلیمنت ته. پارلیمنت بارا د سټی منله ته کوم سوالونه سی وی دی او دا جوابونه ته دا په عمل کې دوی ثابتې دوی واکه تن دا دوی کوم خبرې چې کې دا دوی پر دې باندې عمل لم پر دې باندې کار باندې دی کنه.
دا غونډه چې تر څلور غنټو پورې جاري و پکې د سوال او جواب برخه هم و. هم په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند سېنیټر سحر کامران مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان خارجه پالیسۍ په اړه هم خبرې اترې وشوې. پسې چې د پوځ مشرولۍ لخوا وویل شو چې په کومه پالیسۍ سیاسي حکومت عمل درآمد کوي په هغه پوځي مشرولۍ هم کوي.
د سېنیټ لپاره نن یو تاریخي ورځ وه چې د پوځ اعلی چارواکي سېنیټ ته راغلل. پاکستان ملټري اپریشنز ډایرکټر ملک ته دننه او بهر راپېښ شوي چیلنجونو په اړه بریفینګ ورکړو. همدا شان د سېنیټرانو لخوا هم پوښتنې وشوې چې دا وخت پاکستان ته کوم امنیتي خطرې را مخته دي او څنګه موږ ته د هغې مخنیوی کول پکار دي. دې نه علاوه په نېشنل الیکشن پلان او ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو چې کومې معاملې روانې دي په دې معاملو هم خبرې اترې وشوې.
د پاکستان ملټري اپریشن ډایرکټر او د پاکستان استخباراتي ادارو مشرانو هم په دې غونډه کې ګډون وکړو. د بندې کمرې دا غونډه په سینټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفر الحق په یو تحریک رابللی شوې وه چې مقصد یې د سیمې بدلیدونکو حالاتو ته په کتو د پاکستان پالیسي تګلاره ښکاره کول دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د ښه شراکت هڅې به کوي خو د امریکا ملي ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر یو لړ مهمو نړیوالو مسلو خبرې وکړې. هغه په شام ایتلاف او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف مبارزه وستایله. له پاکستانه یې وغوښتل چې له سخت دریځه ډلو سره په مبارزه کې کلک چلند وکړي. تفصیل د فرشتي جلال سي په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل متحد ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به اولویت ورکوي.
This strategy recognizes that whether we like it or not.
په دې ستراتیژي کې په تل سوي چې که موږ خوشاوو یا نه خوشاوو، موږ د رقابت په نوي اثر کې یو. موږ دا منو چې په ټولو نړۍ کې اوس د پوځي، اقتصادي او سیاسي پرمختګ رقابت روان دی. موږ له داسې سختري زور رژیمونو سره مخامخ یو چې امریکا او متحدانو ته یې ګواښ پېښوي. موږ همدارز له داسې رقیبو قدرتونو سره مخامخ یو لکه روسیه او چین چې د امریکا ارزښتونو، نفوذ او پانګې ته د چیلنج پېښولو هڅې کوي. په نیمانی پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د ستراتیژي سند خپور کړ چې خبرداري پکې ورکړ سوی چې د مسکاو او پیکینګ حکومتونه په نړۍ کې د داسې وضعیت رامنځته کولو هڅې کوي چې د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره مخالفت لري. په کړنلاره کې ویل سوی چې هغوی هوډ کړی چې اقتصادي ازادۍ کمې او غیر منصفانه وي، خپل پوځي تشکیلات پراخ کړي، معلومات کنټرول کړي او د واکمنۍ د ټینګ ساتلو لپاره پر وګړو او معلوماتو بندیزونه جاري وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کله مسکاو سره د دوړخیزو همکاریو ستاینه وکړه. سپین ماڼۍ او کرملن روانه ونی ویلي و چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په پایله کې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حملې مخنیوي شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د اکشن بې پورس ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون کړی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري د هغو استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د ټرمپ مننه کړې و چې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حملو مخنیوي کړی دی. ترامپ له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي، ایران او شمالي کوریا په ګډون په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکنی ولسمشر پر دریز او کارونو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او ویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به ریالیزم وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان باید د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې پریکنده اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي سلامتي کمیټه غونډه پرین ماسیګر د هواد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشو. په غونډه کې چې لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو ګډون پکې کړی و، د یو شمېر مهمو موضوعاتو تر څنګ له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په قومي اکشن پلان هم خبرې وشوې. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان قومي سلامتي کمیټې اړوند چارواکو ته د ملک د سلامتیا په اړه پالیسي جوړولو هدایت کړې. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا غونډه وشوه چې پکې داخله چارو وزیر، د بهرنیو چارو سیکرټري، د قومي سلامتیا مشیر او د درېواړو پوځونو مشرانو په شمول د آی ایس آی مشر او نور اعلی ملکي او پوځي افسرانو ګډون کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې کمیټې د قومي سلامتیا مشیر ته هدایت کړې چې قومي سلامتیا پالیسي دې زر تر زره جوړه کړی شي. د چارو سیکرټر قومي سلامتی کمیټې ته د ترهګرۍ مخنیوي پرست قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په اړه غونډې ته بریفینګ ورکړو او د یادې تګلارې تر لاندې د ادارو په اصلاحاتو او په پالیسۍ د نورو توجه ورکولو په ضرورت یې ټینګار وکړو. قومي سلامتی کمیټې د ترهګرۍ مخنیوي پرست جوړ کړی شوی قومي تګلارې په عمل درآمد اطمینان هم څرګند کړو. یادې کمیټې ویلي چې د یو ذمېدار ملک په حیث په پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د منتقلې او د وسلوالو مالی مرستو مخنیوي نړیوالې ادارې د کار په اړه خپل فرض پوره کوي. د وزیر اعظم هاوس خبر پاڼه زیاتوي چې غونډې ته خارجه سیکرټري تهمینه جنجوا د بیت المقدس په اړه شوې د اسلامي سازمان په غونډې بریفینګ ورکړو. قومي سلامتی غونډې وویل چې پاکستان ته د امریکا یک طرفه فیصله منظوره نه ده او په امریکې به د فیصلې واپس اخیستو فشار اچوي.
دا خبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون ماسیګر په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي د سبي امنیت وزیر امنیتي وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ښه شوی دی. نوموړي د نامنه د اغه پیښو یادونه هم وکړه چې د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې شوی دی. د پولیسو د مشر د خبرو تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ای جی پی صلاح الدین مسعود په خبری غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په نسبت د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ کمی راغلی دی.
خیبر پختونخوا مې دهشتګردي 75% سے زیادہ کم ہوئی ہے.
د 2014 په مقابله کې سخت کال په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 15% کمی راغلی دی او د تیر کال په نسبت سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 15% کمی راغلی دی. تیر کال د ترهګرۍ په لړ کې 252 ایف آی آر یا مقدمه درج شوې وي او سخت کال 126 ایف آی آر یا مقدمه درج شوې دي. سخت کال د ترهګرۍ دوه لوی پیخي رامخیته شوې دي، یو د تنګي په کچرو برید او بل په پیښور کې په زرعي روزنیز مرکز برید
او یک اګریکلچرل ټریننګ انسټیټیوټ پېښور مې.
د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې سخت کال 423 وسلوال لاوی په لاس ورغلي دي چې پکې اویا په عملیاتو کې وجل شوې دي.
اس سال 428 دهشتګرد.
روان کال ټول 423 ترهګر داوی په لاس ورغلی دي چې پکې اویا ترهګر د عملیاتو پر مهال وجلې شوې دي او عدالتونو ته د نیول شوې ترهګرو 350 مقدمه د کامیابو پلټن وروستو لیږدولې شوې دي.
قانوني کاروایي کې لیے جمع کیے گئے.
د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې د وسلوالو د فعالیتونو پرته سخت کال په پښتونخوا صوبه کې د مشال خان د وجنې او په ډیرا اسماعیل خان کې د یوې جنۍ د بې حجابه کولو پیښې هم رامخیته شوې دي. سخت کال دوه لوی واقعات شوې دي، یو د مشال خان وجنه او په هغه پیښه کې ټول 16 مجرمان وو چې پکې 50 نیول شوې دي. بله لوی واقعه په ډیرا اسماعیل خان کې د شریپې په نوم د یوې جنۍ واقعه ده او په دغه پیښه کې په 9 مجرمانو کې 8 نیول شوې دي.
9 ملزمان ته او اس میں سے 8 گرفتار کر لیے.
د پولیسو د مشر د دې سرګندونو نه وړاندې هغه پولیس سرتیرو ته د صوبایي حکومت لخوا د ستاینې سندونه هم ورکړل شو کوم چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې په زرعي روزنیز مرکز وسلوال برید په شا تمبولی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی که مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه له پختنو سره کړې شمنی پوره نه کړې، نو دوی به پر سید یو واری بیا عدالت ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه حکومت د ده د یو عدالتي درخواست په جواب کې په لیکلي ډول منلی چې په یاد پروژه کې به د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته دغې د برخې پرمختیایي منصوبې ورکوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې له اسد کیسر سره مرکه کړې. نو راسې چې ورو چې اسد کیسر سوای
شکر الحمدللہ قانونی طور خو موږ خپل ځان پروټیکټ کو، مطلب دا چې زمونږ کمې وادي او کم دعوی کړې وي نن هغه دعوی او وادي چې نو د عدالت په شکل کې سرته ورسېدي، نور که د دې نه پس هم هغوی په عمل درآمد نه کوي. نو موږ سره سیاسي لارې هم شته او عدالتي لارې هم شته، موږ دواړه لارې اخنو ان شاء الله تعالی.
تاسو په دې کې غټ غټ دوه درې غټ غټ منصوبې چې هغه د پښتونخوا د لوست لپاره ډېر لوی
دغه دی، وګوره د موټر وې چې د ټول لوی خبره وا چې د چکدرې نه وای در چتراله پورې بیا ګلګل بدستان، نو دا تا متبادل روټ راغی کنه، دا پېښور تر کا متبادل روټ شو، بیا به دا ډی خان ایکسپریس وی بشي، مطلب دا اغه نم شارټیسټ کنه، او دا بچ دې نو زمونږ پر ډیلو کمی زکه چې سملی په دې باندې قرارداد ورکړو.
خا د سی پیک چې کم سمرات ته نو اغه خوله کپ لاهور کې د اورنج لاین په شکل کې یا نور د انډستریال زونز په شکل کې یا قابلیت په هغه مشکل را باندې تری دي گوادر تر رسیدلې. تاسو سو وایي چې زمونږ ته بل کدا سی پیک ولا سمرات کله میلاویږي او کپرس کدی کې سره ډیلی کېږي تاسو بس لای عمل
دې خو کار چې وفاقي حکومت خو بایش ته نو پدغه چې موږ د جدوجهد شروع کړ، پدغه چې موږ د عدالت تلو چې په اورنج لاین له خچینو دی په 200 ارب روپۍ ورکړي، او نور ته پنجاب کې ټول موټر باندې کارونه شروع شوې دي، او د ما خلغه فاینل سټیجز کړي. نو موږ خو چې موږ ته کله پته ولګي دغه په جمع د اسمبلی کې مواز چت کو بیا عدالت تم لړو ریزولوشن پاس شو،
او نو شو تاخير کوي چې دا کم شېونه په عدالت کې دی منلې دي په دې کې. نو تاسو بیا سلام
دې کې موږ دواړه موږ پولیټیکل کوو عوامي اواز هم چتو، او دې کې موږ ان شاء الله تعالی عدالت تم ځو.
تاسو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر مرکه اورېدله چې زموږ همکار غلام غوث ورسره کړې وه. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېده. وروستو مطبوعاتو ته ویلي چې مخکې یې د عدالتونو بحالې لپاره تحریک چلولی و، خو اوس به د انصاف لپاره تحریک چلوي. د نوموړي احتساب عدالت ته وړاندې کېدو لپاره په دغه موقعه کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. تفصیل د احمدالله په رپورټ کې اورو.
د اوریدنې وروستو د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل چې د انصاف تله چلیدل پکار دي، د تحریک انصاف نه، او په فیصلو کې به نور دوه ډوله معیار چلیدو ته نه پرېږدو.
خود تسلیم کر چکا ہے، ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل شتمنی منلې، او د دې بیان ویډیو هم موجوده ده. خدا ویل کېږي چې نه دا خو یې اساس نه ده، او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده، نو هغه زما اساسه وګرځول شو. یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائده ورکول او بغیر هغه فوراً نه اهل کو کدا غدواړه فیصله په وړاندې کې خو دې شینو دوډول معیار ته ثابتيږي، او دا معیار به نور چلیدو ته نه پرېږدو، او دا هر چا لپاره به د قانون نور یو سیکا چلیږي.
د یادونې دا چې احتساب عدالت له هغه وروستو د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولې وو، او نیب ته امر کړی وو چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاص کړي. د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړی اوریدنه د سپتمبر په 14مه نیټه وکړه، او شریف کورنۍ غړي یې په 19 سپتمبر عدالت ته راوبلل. خو په یاد نیټه نواز شریف او یا د هغې د کورنۍ لخوا څوک هم عدالت ته وړاندې نه شول. د کم وروستو چې عدالت اوریدنه 26 سپتمبر پورې وځنډوله، او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه د سعودي عربستان جدي خار العزیز یا سټیل مل، او دریمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
باچا خان تعلیمی اداری یا ایجوکیشن فاؤنڈیشن اعلان کړی چې د بلوچستان صوبې پر استپاتو برخو کې به داسې سکولونه جوړوي چېرته چې به غریبو ماشومانو ته د نړیوالې کچې تعلیم په وړیا توګه ورکول کېږي. یا د ادارې د دې مقصد لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن تر سوري لاندې د بشري حقوقو او تعلیم پر موضوع یو سیمینار تیر ورځ په کوټه کې وسو. په سیمینار کې وینا کوونکو د بچا خان د سیاسي مبارزې ترڅنګ د هغه پر تعلیمي او علمي خدماتو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. په دې ترڅ کې د تعلیم کارپو نقیب الله کاکړ وایي
بچا خان مگر دا سوچ ہو گیا چی بدی دا بریٹش پسکلو کی زما دا کام او دا دی سمی کم ریل ریفلیکشن دی حقا پندی کی نستا.
و سمینار تا پخ پلوینا کی دا باچا خان تعلیمی فاونڈیشن یا مشر محمد آصف وویل چشت تعلیم دا هر ماشوم بنیادی حق دی، اکار دی چشت من خلق دا دی مقصد لپارا پر مخراسی.
باچا خان ایجوکیشن فاونڈیشن یو دیر بہترین مانیٹرنگ سسٹم ہم لاری، یو اس را باچا خان ٹرسٹ با مانیٹرنگ کئی او دوی مانیٹرنگ با کمیونٹی کئی او درې مانیټرینګ به ایکسټرنل مانیټرینګ هم کیږي او د دې مانیټرینګ په وجه خو د دې کوالټي انشور کیږي او د دې ټول انډیکیټرز اچو کیږي او د دې ټول نن په دنیا کې په دې زیاته خبره کیږي چې کلچرل ایجوکیشن پکار دی.
د دې سیمینار په اړه پروفیسر ډاکټر محمد اعظم کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن څنګه سی په خبر پښتونخوا کې د دې ډیر زیات سکولان دي. اول ته 15,000 سټوډنټس د دې په سکولانو کې دي، نو دا اغاز په بلوچستان کې سوې ده. په بلوچستان کې د دې تعلیم کوالټي ډېره ښه ده، د خلکو په مرسته باندې او د کمیونټي په مرسته باندې په داس پلان په بلوچستان کې به ان شاء الله ډېر زر به شروع شي.
دلته خبره ده د ونه ورده چې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن تر اهتمام لاندې دا وخت په خانوزی او لولای کې د 200 څخه زیات ماشومان مفت تعلیم ترلاسه کوي او په راتلونکي کال کې به د کوټ په سبزل کې یو نوی ښوونځی هم کار پیل کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پیښور کې یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقوقو او صحت په موضوع د خبرو لپاره پرونی یو غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د تولیدي حقوقو د جنسي تعلیم په اړه قانون سازي وکړي او په تعلیمي نصاب کې دغه موضوعاتو ته ځای ورکړي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د یو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا تیر ماښام پیښور یو مقامي هوټل کې د تولیدي صحت او جنسي تعلیم د حقونو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې یو شمېر خبريالانو، زده کوونکو، د بشري حقونو مرکزي او صوبایي ادارو چارواکو ګډون وکړلو. وینا کوونکو په خپل وینا کې وی چې جنسي تعلیم او د ماشومانو پیدا کول یا نه پیدا کول دا د هر یو وګړو او په خصوصي توګه د زنانه حق دی. دیات تنظیم یو غړی مهنور شاه مشال لیډو ته وای
اکثر دا سه مسئلے هم زمونږ سوسایټی کې چې ماشومان سره زیاتی کیږي او ماشومان ته پته نه چې اهي بچر تزي چا سره خبر کی چا سره خبر نه کی خپل پیرنټس ته ویلی شي نشي ویلي او فیمیلز په حواله کې کاهي ک زیات بچي واړي ک کم واړي فیملی پلانینګ په حواله کې خبرې کول واړي نو اهي کول شي خپل فیملی سره زیات امپورټنس چې دا شی په ایجوکیشن کې راشي.
دی وای چې جنسي تعلیم او حقونه نه پیژندو لوجه په معاشره کې جنسي تیرې او زور زیاتې پزیاته دوری
مونږ سوچ کو چې نه دا څه خبره مکه دا بده خبره ده نو هغه بیا شی سوال کې دی نشي په کار دي چې مونږ دا شیونه د ډیسکشنز کومن کو کمیونیکیشن کومن کو ریپ ریټ زمونږ په سوسایټي کې ډیر زیات دي، چایلد سیکشوال ریټس ډیر زیات دي، ماشومان سره زیاتی کیږي ډیر په های لیول باندې، ډومیسټک وایلنس ډیر زیات شوی دي، میلز خپل د رائټس نشته پته.
بلخو دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو د قومي بشري حقوقو ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر یحیانم چې کله پختل چې په دیړه باندې د دوی اداره سکوي نو دوی مشال لیډو ته وویل
ټولنه لومبه دا کار دا چې خلک مونږ ته راشي او مقدمه راکی کمپلینټ راکی مونږ هغه باندې عمل کوو. مونږ اوس چایلډ میرج د پاره یو قانون جوړیږي هغه کې خپل حصہ ورکړی دا، ټرانس جنډر د پاره چې هغه هیومن بینګ دی هغه د پاره کار کو لګیا یو. مونږ ته تیر کال 4400 کیسونه راغلي دي هغه کې 122 چې کم دي کیسونه دي مونږ صوبې والا هغه فیصله شوی دي تقریبا 40% کیسونه یو کال کې ډیسپوز اف کړ. مونږ ته حکومت چې کوم حکم کوي لا قائمه کمیټه مونږ ته وای مونږ هغه باندې یو لا میکینګ کو بیا غته ورکو.
ونډه کې برخه خستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د جنسي تعلیم یو ضروري برخه وګرځول شي ځکه چې د دوی په وینا که ماشومان په وخت باندې د خپل جنسي او د بدني حقونو نه خبر شي نو په معاشره کې یا ټولنه کې به جنسي تشدد کې تر ډېره حده کمی راشي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د پوز مشر نن په لومړي ځل سینټ ته مخامخ شو او د هیواد پر امنیتي حالت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بند دروازو تر شا دا غونډې څلور ساعته دوام وکړ. د غونډې وروسته د پاکستاني پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور رسنیو ته وویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پارلماني غړو د پوښتنو ځوابونه هم ورکړل. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ویلی چې پاکستان باید د سخت دریځۍ پر ضد لا نوره پرېکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت دغه څرګندونې وکړې. په دې ستراتیژي کې د چین او روس په اړه سخت دریځ خپل کړ سوی. خو د امریکا ولسمشر ویلي چې واشنگټن به د خپلو ګټو له دفاع سره سم له دې دواړو هیوادونو سره د غټي ملګرتیا جوړولو هڅه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا یې د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی و، خو اوس به د انصاف لپاره چلوي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پرېکړې سربیره به ښاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پرېږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیح فطرت نن دا خبرې مشال راډیو ته وکړې او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریس په دې تړاو اعلان شي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف کې له جرمن سرتیرو سره لیدل دي. په بلخ تشن قل اردو ویان نصر الله جمشیدی نن مشال راډیو ته وویل چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې د جرمن پوځیانو سره کتلی دي. د بې پول خبریالان سازمان وایي چې په روان 2019 کال کې په نړۍ کې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دا شمیره د تیر کال پرتله 3% کمه ده. پاریس میج دې سازمان په خبره سوي خپل کلنی راپور کې ویلي چې په وژل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمیره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده.
لند خبرونه د احمد شاه اعظمي نوارید لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رفت انجم نوارو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانو ډان په خپل ادارې کې لیکي چې تور زړی نه زیات کار ملکونه کې د مصر نه پس پاکستان په دویم نمبر دی. قومي هیلت سرویس وزارت ته په دې اړه سخت ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې د یو نوي راپور تر مخه تېرو شپږو میاشتو کې په پنجاب صوبه کې په 500 مریضانو کې د تور زیړی تشخیص شوی دی. ادارې زیاتوي چې تور زیړی په ناخبرۍ کې انساني ځیګر ته زیان ورسوي او همدا شان د انساني ژوند ختم کړي. ادارې لیکي هر کال په سونو خلک د غیر تجربه کار ډاکټرانو د لاسه د دې مرض له وجې د مرګ لوی ته لاړ شي. ادارې لیکي که تور زیړی خطره کمول وي نو د صحت او تحفظ میکانیزم سره سره به د ګنده استعمال شوي سرنجونو په استعمال بندیز، په صفا او محفوظ طریقه یو نه بل تن ته وینه لګول او د اسپتالونو ګند په مؤثره توګه ځای کولو لپاره به بنیادي ډانچه جوړول وي. ادارې خره کې وایي چې پاکستان شان ملک چرته چې وسایل کم او خپرېدونکو بیماری زیاتې دي نو دې لپاره په سیاسي او معاشي کچ د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. مشرق رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې د نیمه نزیات یبادې د ګیس لوډ شیډنګ لوجه متاثر کېدل په فوري توګه توجه وړ خبره ده. خو داسې معلومیږي چې صوبایي حکومت او سوي نادرن ګیس کمپنی ته د ولس د مشکلاتو هیڅ احساس نشته. ادارې وایي چې د ژمي موسم شروع کېدو سره د ګیس لوډ شیډنګ شروع شوی. د افسوس خبره خو دا ده چې په کورونو کې استعمالولو لپاره ولس ته ګیس نه ملاویږي چې له وجې امروزه جون ګران شوی دی. خو په ګاډو کې استعمال لپاره د سینجي سټیشنو کې د ګیس مقدار ښه زیات وي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې ولس سره په سړکونو د احتجاج کولو نه علاوه بل هیڅ یو لاره نشته او که صورتحال همداسې روان وي نو احتجاج اور لګولو او نور املاک ته د زیان رسولو وخت هم راتلی شي. ادارې لیکي چې رسوی ګیس عمله کورونو کې استعمالونکي ګیس بند کړي او د خپلو مفاداتو او ذاتي ګټو لپاره د سی این جی سټیشن او تجارتي ادارو ته ګیس ورکوي. ادارې خره کوي چې حکومت سترګې پټولو پر ځای د دې مسلو په سختۍ سره نوټس اخیستل پکار دي او ولس ته د دې مشکل نه راوباسي. سی این جی سټیشنو، کارخانو او فیکٹریانو ته په داسې وخت کې ګیس ورکول بندېدل پکار دي چې کله په کورونو کې دا استعمالیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوې کلیسا د اتوار ورځې د برید او په پاکستان کې د لګکیو د امنیتي ستونزو او اسوسییټډ خبري اژانس بیا د هند په ګجرات کې د واکمن بی جے پی ګوند د بریا په سر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل د فرخندې اسد ناورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په کوټه کې په یوې کلیسا د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. دغه حمله د تیر اتوار په ورځ هغه وخت وشوه چې په دغه چرچ کې عبادت کېدو. دغه حمله دوه وسلوالو کړې وه او ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې. په پاکستان کې عیسویان د آبادۍ 2% برخه دي او د اتوار ورځې حملې د دوی د تحفظ او امنیت په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. د 1300 کلونو راهیسې په پاکستان کې په چرچونو بریدونه کیږي. په 2013 کال کې د پیښور په یو چرچ د وسلوالو په یو ځانمرګي حمله کې 15 اتیا کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي دوی په بلوچستان صوبه کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د دغې صوبې امنیت یې له پخوا ښه کړی دی. خو د ورځپاڼې په خبره د اتوار ورځې حملې یو ځل بیا د بلوچستان د امنیتي حالت په اړه په ولس کې اندېښنې پیدا کړې دي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي تمه ده د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي د دغه هیواد په مغربي ریاست ګجرات کې ریاستي انتخابات وګټي. په دغه صوبه کې د اکثریتي حکومت جوړولو لپاره 29 چوکۍ ګټل ضروری دي. خو د ګل ورځې د غرمې پورې بی جے پی د ګجرات په 102 چوکو کې 102 ګټلې دي. بی جے پی په دغه صوبه کې د تیرو دوو لسیزو راهیسې حکومت کوي او په خپل وزیر اعظم نریندر مودي هم د دغه ګوند د تیرو لسو کالو راهیسې مشري کوي. خبري اجانس لیکي د ګجرات انتخابات د کانګرس ګوند لپاره لومړی ازموینه ده چې معلومه شي دغه ګوند په ولس کې څومره خوښي لري. کانګرس تیر وار په ګجرات کې 16 چوکۍ ترلاسه کړې وې او دا ځل یې 10 چوکۍ ګټلې دي. کانګرس تیر اونۍ راهول ګاندي د دغه ګوند مشر کړ. هغه د خپلې مور وروستو د ګوند مشري ترلاسه کړه. خبري اجانس لیکي په 2014 کال کې وزیر اعظم مودي په واک کې د راتګ وروستو کانګرس په یو شمېر ریاستونو کې خپل ووټ بایللې دي او اوس یوازې په پنجاب کې اکثریت لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هیواد د ملي امنیت په اړه ستراتیژي په ډاګه کړې. په دې ستراتیژي کې د روسیې او چاینا په اړه سخت دریځ خپل شوی دی. د امریکا نوی امنیتي ستراتیژي په داسې وخت کې اعلان شو چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په ځینو معاملو خرابې شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ویډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دسمبر په 13 په واشنگتن کې د هیواد د ملي امنیت په اړه ستراتیژي په ډاګه کړه چې پکې د روسیې او چاینا په اړه سخت دریځ خپل شوی دی. خو ولسمشر ټرمپ ویلي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره به د ښه شراکت هڅه کوي خو د امریکا ملي ګټو ته به هم لومړیتوب ورکوي. ولسمشر ټرمپ په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد مبارزه استایله او له پاکستان یې وغوښتل چې له سخت دریځه ډلو ضد په مبارزه کې پریکنده ګامونه پورته کړي. د امریکا په نوې امنیتي ستراتیژي کې خبرداري ورکړل شوې چې روس او چین د واشنگتن واک نفوس او ګټې ننګولو سره د امریکا امنیت او ثبات خرابولو هڅې کړې دي. د امریکا نوې امنیتي ستراتیژي په داسې وخت کې مخې ته راغلي ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په ځینو معاملو خرابې شوې دي، چې پکې په اوکراین کې د ماسکو لاسوهنه، په شام کې د دوی رول او د 2014 کال د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ماسکو مبینه مداخلت په ګډون ځینې نورې خبرې شاملې دي. کریملن او سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له مسکو سره په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د یوې ترهګرې حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. او روسی چارواکو ویلي چې هغه و مشکوکه اسلامي سختري ځای نیولې چې د روس په دویم لوی ښار کې د چاودنو پلان جوړو. د ستراتیژۍ تر اعلانولو یو ورځ وړاندې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین خپل امریکایي سیال ټرمپ ته ټلیفون کړی او هغه په سینټ پیټرسبرګ کې د حملې ناکامه کولو په سر مننه وکړه. د چین سرکاري خبري اژانس ویلي چې د بیجینګ د سیال په توګه نومول د ولسمشر ټرمپ په انتظامیه کې د موجودو سختدریځو لپاره بریا ده او دا څرګندوي چې واشنگتن د چین د راپورته کېدو خبرې منلو په برخه کې زړه نازړه دی. د ملي امنیت د ستراتیژي په اسنادو کې دا هم ویل شوی چې د شمالي کوریا او ایران حکومتونه د سیمې بې ثباته کولو د امریکایانو د اتحادیانو ته د ګواښونو جوړولو هڅې کوي او خپل اولسونو سره ظلم زیاتې کوي. د ستراتیژي په اسنادو کې دا خبرداری هم ورکړل شوې چې جهادي ترهګري او په جرمونو کې ککړې ډلې په مسلسله توګه امریکایانو ته د زیان رسولو هڅې کوي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبریالانو حقوقو لپاره کارکونکو اداره ریپورټرز وداوت بارډرز وایي چې د تیر کال په شان په 2018 کال کې هم بیلابیلو هیوادونو کې خبریالانو په سختو حالاتو کې کار کړی دی. ګڼ خبریالان د خپل کار پر مهال وشل شوي او زخمي شوي دي. ځینې حکومتونو، زنداني او ځینې نور د وسلوالو ډلو سره په بند کې دي. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
ریپورټرز وداوت بارډرز یا بې سرحد خبر اعلان د دسمبر په 19 خبره کړي ریپورت کې وایي چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبر اعلان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. په دوی کې ویشي په ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې ښکار شوي. 324 بندیان شوي دي او 450 د وسلوالو ډلو سره یرغمل دي. د ریپورت کې راغلی چې دا کال په شام کې تر ټولو ډیر 12، په مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او فلپین کې 4 خبریالان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. د پاکستان په اړه ویل شوي چې دلته خبریالان د وسلوالو او امنیتي ادارو تر ګواښ او څار لاندې دي. دلته لږ تر لږه یو خبریال په زندان کې دی. د بې سرحد خبرلانو اداره وایي چې په پاکستان کې که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د صحافیانو د وژنې کچه راکمه شوې، خو د بیلابیلو فشارونو له وجې مطبوعاتو پر ځان قدغن یا سلف سینسرشپ زیات کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې په 324 بندي خبرلانو کې 202 مسلکي صحافیان، 102 ولسی یا سټیزن خبرلان او 12 د مطبوعاتو کارکونکي دي. دوی کې 14 خزینه خبرلانې هم دي. تر ټولو ډیر خبرلان په چین کې نیول شوي. د دوی شمیر 450 دی. ورپسې په ترکیه کې 43، په شام کې 44 او په ایران کې 30 صحافیان په زندانونو کې دي. د ریپورټرز وداوت بارډرز یا بې سرحد خبرلان نړیواله اداره په خپل دې رپورټ کې زیاتوي چې تیر کال 250 خبرلان د وسلوالو ډلو سره په ولکه کې و، خو دا کال دا شمیر زیات شوی او 450 ته رسیدلی دی. همداراز دوه خبرلان غیب کړل شوي دي. دوی کې یو د بنګلادش او بل د پاکستان دی. سمار عباس د 2018 کال په جنوري کې په پاکستان کې د 4 نورو بلاګ لیکونکو سره غیب کړل شوی دی. په دغه 15 کې 4 نور را خوشی شول، خو عباس لا هم نه دی راښکار شوی. د ادارې ویلي چې د بیان ازادۍ یقیني کولو لپاره باید هیوادونه خبرلانو ته خوندي چاپیریال برابر او نړیواله ټولنه باید د دې چاپیریال څارنه وکړي تر څو خبرلانو ته ورپېښې ستونزې حل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
رویټرز خبری ایجنټ لیکي پاکستان او چین غواړي د اقتصادي رهداري په منصوبو کې ټولې پروژې په وخت سرته ورسوي. په دې لړ کې د مختلفو منصوبو په اړه په لومړي وار تفصیل شریک کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری ایجنټ لیکي پاکستان په یو داسې وړاندیز کار کوي چې د چین سره دوه اړخیز تجارت اوس د امریکایي ډالرو پر ځای په چینایي کرنسۍ ین کې وکړي. د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 14.8 بلیونو امریکایي ډالرو تجارت شوی. خبری ایجنټ لیکي پاکستان او چین غواړي د 2030 کال پورې په یو شمېر منصوبو چې پکې معلوماتي ټکنالوژي، سړکونه او نور بنیادي جوړښتونه هم دي، له یو بل سره همکاري وکړي. د تیر ګل په ورځ دواړو هیوادونو په لومړي وار د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منصوبو تفصیل شریک کړ. د دغه پروژې د تفصیل په وخت په دستوره کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال او چینایي سفیر یاو جینګ ګډون وکړ. رویټرز لیکي دواړو هیوادونو د مختلفو منصوبو زیات تفصیل نه دی ورکړی چې څنګه او کله به دغه سرته رسوي، خو په ډیرو منصوبو کار پیل شوی دی. د سی پیک له لارې دواړه هیوادونه پلان لري چې د سړکونو او ریل له لارې له یو بل سره رابطه جوړ کړي او په یو شمېر منصوبو چې پکې صنعتي پارک،
زراعتی او د معلوماتی ټکنالوژي منصوبې د توانایي تجارت او سیاحت یو شمیر پروژې شامل دي سر ته ورسوي. په دغه دستوره کې احسن اقبال په جنایي کرنسۍ کې د تجارت د وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې. خدای اول دوی به په هیواد کې دننه په دغه منصوبه کې خپل کرنسي روپۍ استعمالوي. چین له وړاندې نه د یوې کړۍ یوې لارې په منصوبه کې د 550 بلیونو امریکایي ډالرو ژمنه کړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان د سفران وزارت ویلي په هیواد کې د رجسټرډ افغان کډوالو د استوګنې قانوني موده ښایي تر شپږو نورو میاشتو لپاره اوغسول شي. خو د افغان کډوالو ځینې مشران بیا د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته د تر راتلونکو دریو کلونو پورې په هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وزارت یې پریکړه کړې ده چې راجستر کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده به د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره غځولی شي، خو حتمی منظوري به یې د پاکستان وفاقي کابینه ورکوي. د ذکر ده چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسي، خو د پنجاب په میوالۍ سیمه کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران وایي چې نه خو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه پکې د صحت، تعلیم او روزګار موقع شته. نو د پاکستان حکومت د دوی د مشکلات په نظر کې وساتي او په یاد ملک کې د اوسېدو موده د ورله د راتلونکو دریو کالو لپاره وغځوي.
درای کاله نامخ کې مقدار کول او غنی نشته. د حالت افغانستان په آر او ولایات کې امنیتی حالات خراب دی. البته 10 سال کې دي چې هغه لکه ته وکسه حالت دی ویول سوالینا بل ول سوالای ته نه پولیس نه پاوچ کلای شي. البته سپټل له البته سکولونا البته د افغانانو د پر د ټول غریبان خال دي چالت لاړ شي د لوګه مری هغه خلک چې څوک للی دي البته چې کنه کړای دی بیرته ډیر خلک واپس بیرته مجبور دي راغله. ته درای کاله نامخ مخکې نشي کلای.
مشال ریډیو چې کلا په خبر کې د افغان کونسلګری د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت ورسره د لړ کې ستماس نیولې نونو موړې وایي.
وړاندې ترکیه په استنبول ښار کې زموږ پایتخت ونډه وه. هغه کې ګورنمنټ اف پاکستان ویل چې اصول موږ موافق یو چې د 2013 د دسمبر 3 تاریخ پورې مهاجرینو ته وخت ورکړو، لیکن دا خبره یې وسنډوله یا تعلق یې ورک تر دې پورې چې اخري فیصله به د پاکستان کابینه کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه چې په 2018 کال کې د پاکستان څخه 550,000 نه زیات راجستر کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي او 200,000 نه زیات وس هم په پاکستان کې ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
یو وخت چې د پاکستان ریلوی یا اورګاډي په هیواد کې د سفر لپاره تر ټولو خوندي او اسانه وسیله ګڼل کېده، خو د دې سرکاري ادارې د ملاسمینو په وینا د حکومتونو خرابو پالیسو نه یوازې دا چې د ریلوی نظام له کاره غورځولې، بلکې کارکوونکي هم له یو بد حالت سره مخامخ کړي دي. د ریلوی ملاسمینو یوې اتحادیې پرون په پیښور کې غونډه کړې ده چې حال یې درته د خالد خان په رپورټ کې وړاندې کوو.
پیښور پریس کلب کې د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې د سوري لاندې دغه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې پاکستان کې د اورګاډي نظام دی یو ځل بیا فعال او ګټور کړی شي او د دې مزدورانو ته د موجوده وخت مطابق مراعات ورکړی شي. د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې پیښور ډویژن صدر جهانگیر خان وویل پاکستان کې د ډېرې مودې راسې د اورګاډي سرویس د ټولو نه محفوظ او ارزان سفر او خو اوس د حکومتونو د خرابو پالیسو په سبب نه صرف دغه سرویس په تاوان دی، بلکې د دې ملازمین په خصوصي توګه مزدوران هم د سخت حالاتو سره مخ دي.
پریل کې د نن زما ملازم ننم د اسونو په غاسته بلکې د انګريزانو زمانه کې اوسېږي. یو کمرې کوارټر د برچت مات 5% کټکیږي، ریپیر نه کیږي، هغه په بنگلو یا په بلسی کېږي. د ټول نه کمزوري طبقه ګینګمن دی، پیټر دی، هغه غریبانو پر اغړو دی.
دا پاکستان ریلوی د ملازمینو د مرکزی تنظیم یو غړی حافظ سعید اوایل چې ټول پاکستان کې د ریلوی پاتلې د انګریزانو د وخت لګول شوې دي او حکومت وغواړي نو د اورګاډي نظام نه صرف د سورلو د پاره بلکې د مالګاډو په هیڅ هم دغه نظام ګټور جوړول شي.
مسائل دا سجی د سوق حل کول ول نشته دي کې یعنی مونږ خو ستړي شو چې بنا کولو کې د بیوروکراسي ته منیسټر صاحبان اوس چکم ناس دي خو نه کوي او مزدوران ډیر زیات پریشان دے سروس سٹرکچر کے مسائل دی پی کے مسائل دی زمون چکم دی وقت روان پی دی اغه مطابقت نہ رکھی لری جی دی کوم سمرا مہنگائی دا اس
دا عوامی نیشنل پارٹی او صوبائی مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید اکل شاہ اول چی دا نور محکمو پشان پی خبر ڈویژن کی دا ریلوے ملازمین سرا دا حکومت لاڑا خا سلوک نشی کولی او دا دوی کورونا او کالونے ہم ډیر په خراب حالات کې لیدل شي
نوکریانه جدین او دیزی کې په پیښور کې په مردان کې په نوخار کې دي او فیصله کیږي په اسلام آباد کې یا په پنڈے کې هلته نوکری ملاو شي بیا چې دین او ریلوے کالونی کې چې کوم دی کوارټرز دي هغه حالات چې تاسو ګورئ تاسو په خپل خبرې
په دې محل د پاکستان ریلوے د ملازمینو د اتحادی یو ډلې د عوامي نیشنل پارټي د بیرغ لاندې د خپل حل زلو جاری ساتلو هم اعلان وکړو خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال ریڈیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پغالا
پا دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنے
پا پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلور نیم بجو
ایف پی خبری ایجنس په یو مقاله کې په پاکستان کې د چرسو په نشو د اخته شو کسانو په اړه لیکلي چې که څه هم اکثره خلک چرس اسکی خو د دې نشې په صحت د خرابو اثراتو نه خبر نه دي. د ایجنس په خبره چرس د انساني برداشت او د ژوند په ورځني حالاتو باندې ډیر خراب اثرات کوي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د چرسو د نشې په اړه لیکي چې نیاز علي یو ډیر سخت د مذهب پابند سړی دی. تر خپل وسه پورې هڅه کوي چې لمونځ باجومات وکړي خو پنځه وخته هرو مرو کوي. خوای چرسو سره مینه ده او د په خبره ډیر ډیر سکل خوند ورکوي. د ایجنس په خبره کسو هم چرس په اسلام کې حرام نه شده خو 50 کلن ټیکسی ډرایور نیاز علي وایي چې د خپل ګټې 30% په چرسو خرڅ کوي. هغه وایي د بنګو بوټي سره می د مینی لړۍ ملګرو سره د چرت لپاره د یو کښنه شروع شوې و خو د نهو بچو باوجود د غمینه اوس د یو کښنه په مکمل عادت بدله شوې ده. د فرضي نامې نیاز علي د چرسو چلم د ډکولو او هغینه د یو سو کښونو راخکلو نه پس اجانس ته ویل دي چې زه دا منم چې چرس د اسلامي تعلیماتو سره په ټکر کې نشه ده، حرام ده. خو د ده په خبره چرس داسې نشه ده چې تر نور چاته هیڅ زیان نشته او د اسلام هم دا پیغام دی چې چاته زیان رسول ګناه ده. د اجانس په خبره په اسلامي جمهوریت پاکستان کې د مسلمانانو لپاره په شراب وسکلو سخت پابندی ده خو د ماخام د خړې نه پس د بندو دروازو شاته د دغه هیواد عمرا د شپې د بندر بنیادی جز شراب سکل دي. خو په عام ولس کې تر ټولو محبوبه نشه د هغو چرسو ده چې په قبایلي سیمو او یا افغانستان کې د بنګو بوټونه جوړ شوي وي. اجانس لیکي چې په دغه روایت خوخي او اسلامي هیواد کې کچاته هم د شرابو د سکلو ذکر وشي نو زر به غوږونو لا د توبې وستلو په اشاره ګوتې یوسي، خو که د چرسو د نشې ذکر ورته وشي نو په شونډو یې نرۍ مسکا خوره شي. اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د 2013 کال د یوې سروې له مخه په پاکستان کې څه کم زیات 30 لک خلک د چرسو په نشه اخته دي چې دغه هیواد د آبادۍ 3.6% جوړیږي. خو بلخوا په پیښور کې د یو جامع مسجد امام مولانا طیب قریشی وایي چې چرس هم لکه د نورو نشو حرام نشه ده او په اسلام کې هیڅ گنجایش نشته. او د نشې ناروغو ډاکټره پروین اعظم خان وایي چې لکه د هر نشې چرس هم د انساني صحت لپاره ډیر مضر دي.
د مجید بابر نا تاسو د ایف پی اژانس ته یوې مقالې تفصیل اورېده چې پکې په چرسو د اخته کسانو په اړه خبرې شوې. په شبقدر کې د نشیانو د بیا رغونې ادارې په کې نن سهار دوه نشیانو چې نشه یې پرېښودې علاج یې روان دی د ربا منګي سره سندرې ویلې. د یادې ادارې مشر وایي چې هغې د خپل وس په مناسبت سره دغه هنرمندانو ته او زارونه ورکوي او دغه مالی مشکلاتو د حلولو هڅه کوي. شانواز ترکزی دغه دوه نشیانو سره چې علاج روان دی ملاو شوی دی او د ریپورټ را لګلی دی.
په شوقدر کې د نشایانو د بیا رغونې ادارې السولیتې ویلفیر ټریټمنټ سنټر کې دا سات لدیر خو زیات نشایان داخل دي. د ادارې د مشرانو په وینا چې تر دې دمه یې له درې نیمو سوو زیات مریضانو علاج هم کړی او په میډیکل کیمپونو کې د دوه زرو زیاتو مریضانو یوه ورځنی علاج هم کړی. په دې مرکزي اداره کې زیاتره نشایان داسې دي چې بیلابیل هنرونه هم ورته زده دي، خو د نشې د وجې خپل هنر پرېښی، خو اداره بیا هم کوشش کوي چې دوی له د هنر اوزارونه برابر کړي. او نن سهار هم په دغه اداره کې دوه نشایانو چې نشه یې پرېښي او علاج روان دی د رباب منګي سره یې سندرې ویلې.
دا چې کله کم ټیم کې روغ او الله تیز زه کې بکې نه ستوره باب منګي پسې بګرځېدو او شوق بم دا چې مخ کې بګي منګ سووي کتاب باندې باندې نه پیډوم د دې شوق د وجه منګ پښتو زده کړې ده د کتاب نه چې په غزل باندې ځان پی کړې دي. او دا پنځه کم دي دار ماشوم او غټړي رسانې ما ته خو دې بګړې رسانې د پیدا شي دا کار خو دې پیدا کړې دا کما دا نشه نه کولې نو یو خو صرف دار باب او دغه سو مر باجی چرم ډیر پاسان زده کړې شوق سره تاریخ سادي کنه کې دې شي ډبګرې کې نه سنو ته میرې سر کو
پدې محفل کې دربا استاد ظاهر خان ول چې هغه تر 12م ټولګي پورې سبق ویلې، خو بیا په کال 1992 کې هیروین یا پودر شروع کړل. نو نه د هنر شو او نه د ژوند تکلیف خلاص شو، پودر پرې خودل او بیا د آیس په نوم یو بل نشه شروع کړه. مناسب دغه هنرمندانو ته اوزارونه خوراوړي، خو بیا هم یو څه مالی مشکلات لري. ګینه د هغوی کوشش دی چې د هر تن چې هنر زده دی دوی ورله د خپل مرکز دننه کاروباري ځای جوړ کړي چې هم د دوی د کورنیو په ګټه به وي او هم په اداره کې د داخلو نشایانو.
هنر والا کسان موږ سړي دي، مطلب د ګاډو مصریان پکې راځي، ډریوران پکې راځي، بس پکې درځین راځي، موچین دی لکه څنګه چې تاسو اوس سی کو دا ربا پیشو. نو دوی ته چې مطلب موږ وجې شیزونه یې کنه دلته کم لکه سلی مشینونه شو لکه ډېر کسان دا شوق کوي، نو ځکه دوی بار روزي نو دوی ژوند به ډېر اسانه کنه خپل هنر مطلب خپل قصب به کوي کنه بار.
یاد مرکز دوه کاله وړاندې جوړ شوی چې داخل نشان پکې د محمود شوقدر نوخار او ترپینډۍ پورې راځي او علاج پکې کوي. او د ادارې د مشرانو په وینا چې د هیروین او آیس نومي نشي نشان پکې زیات وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس تخبرونه په اخر کې او سلبیا د احمد شاه آزمین لن خبرونه اورو.
د پاکستان د پوز مشر نن په لومړي ځل سینټ ته مخامخ شو او د هیواد پر امنیتي حالت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بند دروازو تر شا د غونډې څلور ساعته دوام وکړ. د غونډې وروسته د پاکستاني پوز ویان مجر جنرال آصف غفور سنی ته وویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پارلماني غړو د پوښتنو ځوابونه هم ورکړل. بل پلو سینټ په خپل نننۍ غونډه کې په دغه هیواد کې د نوو حلقه بندیو آئینی مسوده منظور کړل. د کوم تر مخه چې به له پنجاب صوبې څخه د قومي اسمبلی نه چوکۍ کمول کیږي او پر ځای به یې خیبر پښتونخوا ته 15، بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته یوه چوکۍ ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ویل چې پاکستان باید د سخت دریځۍ پر ضد لا نور پرېکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت دغه څرګندونې وکړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا یې د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی و، خو اوس به د انصاف لپاره چلوي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پرېکړې سربیره به ښاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ پرې نه ږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان ذبیح فطرت نن دا خبرې مشال راډیو ته وکړه او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریځ په دې تړاو اعلان شي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف ښار کې له جرمن سرتیرو سره لیدل دي. په بلخ کې د شنق لور د ویا نصرت الله جمشیدی نن مشال لري ته ول چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مرمل کیمپ کې له جرمن پوځیانو سره کتلی دي. او د بی پلی خبري اعلان سازمان وای چې پروان 2019 کال کې پنړی کې 15 پته خبري اعلان او لرسنی سره تړلي کسان وژل شوی دي. دا شمیره د تیر کال پرتلا 3% کم ده. پاریس میچ د سازمان په خبره سبي خپل کلنی راپور کې ویل چې په وژل شوی کې 50 مسلکی خبري اعلان ول او د وژنې دا شمیره په تیر 14 کلونو کې تر ټولو ټیټ ده.
اور ادن کو ہم دے سرا سمنگا ننے خبرونی ختم شوی. تاسو پدی موجونو د مخام د شپک بجونه د وای صف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونی هم اوریدل شي. ہم دے سرا زانی ساجمل د خبرونو بیان احمد شاہ اعظمی تکنیکی همکار اکرام مسکینیار سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د لا پامان.